په خوند ولایت کې د دې کومه تجربه لرم ټولې ډېرې وګواړي دلته د ساور میاشت کې خلک بوزغالیا چې ځمکه لپاره چې هغه د جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کی دا هم پټي کې کری نه لای په لاس باندې او به ډېر زیاتې غواړي نه چې کروکه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته دا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي نور په عادي ډول باندې همیشه نه څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي نظر نور ولاتونه کې چې ځکه معلومات لرم هلته اوبه ورته وي همیشه ډنډ نه وي خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ وي یعنی اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي
بل مایر صاحب تاسو ول چې شوله زیات تي او به غواړي اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي د په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطحه هم ټیټه شوې ده نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطحه ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ورساله کې اوس د اوبو ستونزه نشته او به ډېرې دي د غتیر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکه چې دي څلور سربندونه لري عمومي نارونه چې هغه سربندونه د عمود سیند نه اوبه کېږي خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي په اساسي ډول یې جوړ کړي دي نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته هلته اوبه ډېرې زیاتې دي پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخال او خاصه باندې دا بند جوړو اوس خوشبختانه دا باندې اساسي جوړ شي په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته
بله
په نورو ولسوالۍ کې لکه خان آباد علي آباد چاردره قلعهزال او خپل د قندوز مرکز تکل د اوبو د کمښت سره مخ ده یعنی دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کې شوي سکالي
بله مایر صاحب تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل یکل چې تاسو ورځي پمځکه کې کار کوي یوازې ځي کده کورونی نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي
ا دلته د کورټول غړي په زراعتي مصرف وي ته واړې چې لویان دي د شولې د غنیال چې کوم دلته خو ماشينري وجود نه لري چې دا په ماشين په واسطه باندې کوي نو د کور غړي ټول په هغه کې مصروف وي بده چې هلته بیا موده کم وي وخت کم وي نو غټ وال ټول مصروف وي هر بزګر کوشش کوي چې د خپلې شولې په وخت نالېږي نو کله که چېرته ناوخت نالېږي بیا دا چې منی تاغ بارانونه ته چې بیا هغه وخت د بارانونه د خانه راځي راهر کوي نو دا غي نشته ولا چې خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي نو دلته فکر وکړئ چې په کندوز ولایت کې که په مجموع کې یو نو پنځه اتیا فیصده خلک په دهخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي نو که د کور یو تن دی که دوی ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي
بله مایر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي
لویان دغه بوزغاله را وباسي مثلا لاو کوي د ځمکه پولیس جوړوي ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي د ماشومان چې ماشومان لري مثلا لس کلن دولس کلن دا تر لس کلن هاي پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولای چې دغه په زراعت کې د فلار سره ورونو سره د کورنۍ سره مرسته وکړي شول ورته نه لیدي دا شول نه د ځاغه ماشوم هم شي کولای دغه درانه کار نه د ماشومان نشي کولای د کورنۍ غټ غړي چې دي لارونه هغه دغه درانه کار نه کوي د خپل قاتل له ماشومان نو مت شي کولای مرسته کوي
بل دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیاست کدي په خپل خوشه زي
د په خپل خوخه زي په خپل خوخه زي کار کوي ترې ځا څوره دي د ماشومان د غنیال ته د شوقي زي کار کوي په دې خوشحالي کې مام یا خپل ساتیره مرتبی خدای زیاتره ډیر کورنۍ چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی هغه جبري هم چې هغه کار کوي زیاتره کسان څو چزمه کې نه لري یا د قانون نه کوي دغه د ماشومان د روزانه کار کوي د نور خلکو سره په دغه شول نیال کې کار کوي مثلا
شولا کرلی دا یا نور شیان مکرلی
تقریباً نور قندوز کے ہم عظمت لوی جی پہ جارہ بانے میں نیولی گی تو سکال قندوز کے سروز اپورے منگا شو لینے دی کر لی عظمت کے وز اپورے شاڑے پراتی دی اوبانش ترے کم بوز غلی جی کر لی آگا ہم وچ شوی دی بور تنجر کے لی وچ شوی دی فقط یا ایمان سے بلکو علیکم شو لی کر لی نور قندوز کے جکن عظمت منگا سروی
بله اتصال ولو بکوی تاسو دغه خپل مزکی امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړئ چې او به زیاتې کمې سی ونی دی دا او به چې تاسو لګوي په نوبت لګوي که د هر چورزه یا نو وخت معلومي
کله چې او به ډیری به بازار سره بزا سربند عمومي نه راغله چې کله کې تر اخري نقطه پورې دې ولسوالی دغه نارونه کوي نو ار سره بسل ته خپل زمکه لپاره واله لري مثلا درې اتفاق څلور پنځه د ځان ته اوبه واله لري هغه چې اوبه راځي بس هر تړه د خپل ځمکې ته اوبه ورکوي کله چې بیا اوبه کمبوتي دی په نوبت باندې دغه عمومي معراوي بیا د سینې کوکباشي هغې بیا دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې اوبه کوي نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه اوبه کمښت دی په قندوز کې اوس فعلا دغه نوبت شکل لري چې چلو پنځه کلو ته مثلا څلور ساعته یو کلي ته اوبه ورکوي څلور ساعته بیا بل کلي ته په نوبت دی نو کومې سیمې کې چې زمونږ ځمکې دي هغې ته تپوسه پورې د اوبو نوبت هم نه دی رسېدلی چې دا خل هغې دغه مځکې لمدې کې او می یا بل وچ تخت وکړي
بله ډېره مننه ستاسو د څرګندونو نه خو کله نا کله په ځینو ولایتونو کې د مځکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کیږي که ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چې هغوی دغه نوبت هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالۍ کې ستاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغسې جنجالونه پیښ نه سي څه چاره سنجول شوې ده
مالنا په خوا دا زورواکی وا چې ار سره د زور او مصاله بلرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغه په زور باندې د اوبره تاول د خلق د نور کې په دې اوبو په سر باندې ولانجه کې د له تا مصالحانه جګړې به کېدلې او په دې ورسته کالو کې د اوبو څنګه په ایمان ته ول سوال کې ال خو دا دمره جنجال نه تر سره کیږي او بل آلته مسئولین لري مسئولین شته بس هغه ټول خلک ته اوبه رسوي نو پخوا دا پیښې ډېرې کېدلې او اوس هم هغه سیمو کې چې اوبه نشته دی یا په نوبت دي هلته اوس هم دغه جنجالونه شته دی چې خلک د اوبو په سر باندې جنګ جګړې کوي په پیمان سر کې الحمدلله اوس دغسې پیښې نه لیدل کېږي حتی بعضې سیمو نه چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند د شاروان په نامه دی چې د ارچي نه شروع شوه تر شیرخان بندره پورې دا لوړ ځمکې اوبه کوي حتی اوس خلک د اوبو نه هم په آزار دي زیاتره خلک د شپې هم راوځي دورې لار په سر ګرځي چې دا اوبه کوم ځای کې شته نو نه کې دی فصلونه ځمکې خراب نه دي په ایمان سره الحمدلله اوس د اوبو ستونزه حل شوې ده هغه بندونه سربندونه په اساسي ډول جوړ شوي دي نو خلک دومره ستونزې سره مخ نه دي
بله تاسو یادونه وکړه چې میم صاحب ولسوالۍ کې دغه راز داش چې ارچی ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته مخکې مو دا هم وویل چې بزغلی په سور یا غوی میاشت کې لګول کیږي یا کرل کیږي په کومه میاشت کې بیا دا واده کوي په کومه میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوي ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته بهتره معلومیږي د نورو په نسبت
کله چې دا د شول بوزغلی اچول کېږي دا څلوېښت ورځې وخت نیسي یعنې په څلوېښت ورځو کې دا رسېږي نیال ته برابرېږي یعنې اول د ثور که دا وشیندل شي پټۍ کې لسم د جوزا دا آماده کېږي لسم د جوزا دا باید وکرل شي نال شي نو دا چې نال شي بعد د هغې نه دوه ځل درې ځل دا کوټ غواړي تور او سپین کوټ خلک ورکوي ورته نو بیا په میزان میاشت کې دغه ټولې پخېږي او بعد هغې نه خلک ریبي او راټولوي او وریجې کوي
دا ډېره زیاته موده نه ده
درې میاشتې وخت نیسي څه باندې درې میاشتې دا وخت نیسي دغه شول راټولول
بل کله نا کله په ځینو ولایتونو کې د طبي آفتونو یادونه خلک زیات کوي، چې مثلا ځینې وخت مرزونه لګیږي په دغه سي بوټو کې یا په دغه سي زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایئ چې دې کې هم ځینې مرزونه لګیږي؟
یا نظر نور اصلاتا تو شول کی دمر مرضونه یاری دغه تو تجربه لرمه دونه زیاته مرض نه کوي. دغه تیر کالو یو قسم چلجی پیدا شو، دغه وګی به خوړل خو بیا د دوایان یی به خلک دوا شیندي، دوا شیندل دغه دوا په واسطه باندې هغه کنټرولیږي. او زیات مرضونه چې کوي دغه ترکاری ډیر مرضونه کوي، غنم مرض کوي، شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور پاسیږي.
شوله ولی مرض نه کوي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
دا شوله یو خو رزه کې وبو کې زیات نور پاسونه چې دي دا حشرات یا چمجی دا متضرر کوي. چې شوله تللی ساده په وبو کې نوال څه ده حشرات او یا دا نور چمجی دا شانل ته منځي بل دوا خلک شیل دي. دا دوا په واسطه باندې په خوابه خلکو دا شوله کې کله چې دا ازره واخو اضافي واخو راشه کېدل دا په نور په واسطه باندې دا منځول ښاوا کول دي. او دا ورسته په لوي کې دا واخو دا ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پمپ په واسطه یا په وبو ته کوجه کوي اغه پرته د شول نه د غنور بوج ټول د منځ وړي. نو دا فکر کوم چې دا دوا د غنور د حشرات یا مزرا د هچ په شول دي دا د منځ وړي د پاسر باندې دغه ډېر مرزونه شول نه کوي.
بلې مایار صاحب، په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللې ماشينري په مرسته تر سره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینی ماشينونه چې په نور نړۍ کې د ماشين په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوخت وي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونه کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشينري په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشينري راوستل شي؟
ارتیاشته ولې نشته خو متاسفانه چې تیرو حکومتونو یا د تیرو شل کلن حکومت چې دلته حاکم و، یعنی هغه چې هغه څه چې لازم وه چې باید د زراعت برخه کې کار وشي متاسفانه هغه کار نه دی شوی. یعنې که نوره نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې. خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک
بل مایار صاحب په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتمن ځینی اتحادی لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشينري افغانستان ته وارد کړي.
د اتحادی له دغه بزګر چې دی هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشينري واخلي. نو داغه خاطر باندې د یو څه توان د نه جواب شې د خارج نه ماشينري او وارد کې ول دغه نه استفاده وکړي. داغه د بزګر اقتصادي وجه د خراب ده خنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي. یعنی زما په نظر دا د حکومتونو د زراعت ادارې مسؤلیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي.
بله مایر صاحب، خوبه تاسو خبرو ته راولېږم. په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې ده چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلئ؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی سي چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ؟
یاره شخصا موږ دروځ پورې کوم بانک د بخوندو سیندې له ځاګه دي د بزګر سره مرسته وکړي تور ورکړي دا څه موږ تر اوسه نه لیدلې. خو بعضې مؤسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیونه بزګرو ته ورکوي، خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري. یعنې هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت دوی نه ورکوي، هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي. یعنی کله چې دوی اکثره وخت غنم تخم یا کوټ ورکوي، بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کوي، نو دا کم مرسته چې د اسلاشو تخم بیا د کوټ په نامه کېږي هغه به زیات دل وحود نشور دی هغه وخت ورته چې هلته بزګر یعنی کاملا خپل غنم کرلی دی یعنی کالتیا ورته نه ده که ورکوي د پیسو مقابل کې ورکوي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري یا هغه د کلي ارباب او یا ملک همدغه خلک یې اخلي بېرته د تور بازار کې خرڅوي یعنی هېڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی وي نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتي وي بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغې په بازار کې غنم اخلي فقط صرف ترکوي ترکوي هغې باندې دهقان هم مطمئن دي دهقانان کریم نو یعنی هغې باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلي بس درته بازار کې خرڅوي تر څو ډېر خپل ځمکه کې استفاده کړي هغه نه درته بازار کې خرڅوي داسې څه نه وي چې هغه دهقان ته ګټه ولري اکثره دهقانان د خپلو تجربو نه کار اخلي هغه خپله تجربې کوي یعنی زراعت اداره یا نور موستات چې هغوی تر اوسه پورې په دې نه توانېدلي چې مثلا د شول داسې تخم پیدا کړي چې هغه ښه حاصل وکړي داسې تر اوسه نه ترسره کېږي په وروستیو کلونو کې به دغه د وریجو د پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوي دوه درې شرکت دی فکر کوم د هغوی کوشش کوي چې ښه تخمونه را وړي دغه شرکتونو والا اوس د بزګر سره مرستې کوي مثلا تخم ورکوي خط تخم ورته راوړي د نورو مثلا پاکستان نه بل ځای چلته تجربه شوي هغه تخمونه توضیح کوي بیا د کوټ په وخت کې کوټ ورکوي زیاتره چې دی حاصل اخلي حاصل په وخت کې بیا دغه پیسې بیا دغه شرکت ته درته ورکوي هغه شولې بیا دغه پیسو مقابل کې د په هماغه وخت چې کوم ریټونه وي په هغه ریټ مطابق بیا دغه شرکت والا اخلي بیا وړي هلته پروسس کوي
ډېره مننه د ژوند د رنګونو پروګرام ته غوږ یاست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلند مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې وه خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نه روخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ را ووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریکې کړي یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو بله شمیره مو ده 00420221440 پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د واټساپ په اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ را ووهي یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ را ووهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د ماپښین 2:40 دقیقې دي په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یوه اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما دی ولس خدمتگار ما او ډیر دی قانون او بسګران ته توجه کوم ول بد بختن
کوم زایت کوم زنګ وهله
وزارت زراعت دغه ما
ستاسو आवाज ډیر خراب راځي کې او څه زایت تغیر ورکړي
ما دی محمد ول سواله ما بل سابق لوګر کې مشول کړل ول و سو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې ډیره توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل خندو دی غلې بعد وزارت زراعت توجه کی او د قانونو خصوصا دغه دی شول شي کړي دوه سره باندې ډیره توجه کی اصلاح شته تخمونه ورکی او د دوی په وګو کې به دا غبیلی ورته جوړی کی دا او په صحیح زر ورور شي دی او دې ته دوا ورکی چې دا شرط هغه موزه شاندې بینې شي او غیا دې بینې شي د حاصل واخلي ولی زه خپل د وزارت زراعت نه خاطره نه لرم دا اوریدو نه پښتنه مکان کلی باندو ته وزارت زراعت نه دی فقط خپل دی وغار نه وځي په بل غار نه وځي خپل ماش اخلي او ګوره موږ سړی خوني نه دی جوړ کړي او بل لاسې فابریکې دي ته نه دی جوړ کړي خپل وزارت زراعت چې کله شولې پخې شي او دی هلته پروسس کی او خپل په افغانستان کې ته نه ګټه واخلي یا بل چې تا نو موږ تاسو باید داسې وکړي د زراعت نه فارم باید راولي ولی زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي او نورو زمینداري ته توجه کوي دغه افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکت او ښه دهقانان لرو بزګران لرو تاسو خپله بلدي ولې بدبخته داسې وزارت زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکټر نجیب حکومت سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې او دا ګوره زموږ میوې رسېږي دا اوس خرابي ګرځانه دي باید وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میوه به خارج ته صادر کړي زمیندار بیچاره ډیر مصرفونه کوي یو بوجي کو تور کو څو ده شپږ زره روپۍ یو د شیر کو ده په درې زره روپۍ دا د څوکم پیسې م نه پوره کوي نو موږ تاسو نه مننه کوم دا د رادیو ازادي تاسو ښه خبرونه کوي او بز دا واتساپ کې د ویډیوګانې هغه غږ دې له هغه م نه خپروي تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ اسنادونه یا ویډیوګانه درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګورې بنه بد نشوي
ډیره مننه دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی اوریدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی وو د کرنیزو چارو متخصص صیب غتالله اخونزاده هم روغ سوی دی اخونزاده صیب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو ځینو کروندګرو خپل تجربې را سره شریک کړي دغه راز سربلان معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپل تجربې شریک کړي ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کیږي که کمه سوي
السلام علیکم ورحمت الله زموږ د خوانه هغه له صالح صاحب تاسو ته د بحث د ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي نو ډېره ښه موضوع ده. د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخه کې هغه مثلا د شولو یعنی د غلجاتو برخه وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي. نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د شولو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصه چې کندز ولایت زموږ ډیره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په خصوصا په کندز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډېره ستونزه او علت یې د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي شوله بیا داسې یو نبات ده نسبتا نورو زراعتي محصولاتو ته لږ څه زیات اوبو ته ضرورت لري نو د ستونزې سره زموږ بزګران مواجه دي نو چې دا بېلابېل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بېلابېل اړخونه لري چې باید هغه وڅړل شي هغه ته دولتي
اخوند د صاحب مخکې اوریدونکو کې د اصلاح سوي تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي خو هغه سي چې کاروانګر ته ملري هغه دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایي چې اصلاح سوي تخم څوک وکړي یا اصلاح سوي تخم څوک وکړي زیات ش تجربه تر لاسه کولې سیاست ش حاصله تر لاسه کولې سکه نه اصلاح سوي
اسلاسوی تخمونا مصالح صاحب محترم اسلاسوی تخمونو کې البته په حاصلاتو کې اسلاسوی تخمو څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولې لکه باړه ارده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولې په نوم مشهوره دي مذاکر کېدل نو په دې ورسره قانون کې ځینې نشولو هغه بهرنۍ ورایټیګان چې دلته مثلا د بهرنۍ هوادونو نه دلته راوړل شولې دلته تجربه شولې ورسره تجربه نه بیا د حقینو ته توضیح شوی دي نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې څنګه داسې دي کندز یو په نوم شوله ده چې عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري او دا ثابته شوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي
دا صحه کې ساده څه ورته موضوع اخوند د سپتاسو د سیل یادونه وکړه د لنورو هغه سره څه توپیر لري
البته سیل شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخ داده چې دا یو څه سوی ورایچی ده او د مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لکه مصرف ده البته او ډیر شي ګڼ لري او دا چې دا د څه ټیټ قد والا یا سنقط کوتا ولا چې ته وایي چې د شولو یو عدد د سم لاستلو لري چې مثلا قد یې ډیر لوړ وي نو سملی د څه مخ نه وای کیږي بل مصارف د کوډه په کم راځي او حاصلات زیات راځي او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکنه یو کم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نور زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته چیت د نظر نور شولې ته مخکنه ولا چې غنو ته
بله
ویل ته دا چې لکه د غذایی البته د غذایی کیفیت له لحاظه څه چیت دي چیت شولې ده
بله ډیر مننه د کرنیز چار متخصص صبغت الله خونزاده لته مننه بیا هم په پروګرام کې را سره وو سه ممکن نوریدونکو هم ورسره ځینی پښتنې ولري ورزو سربلان معیار ته چې په کندز ولایت کې خپل کاروانګر دی معیار صاحب ما مخ کې د پښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې واري سره ورکوي دغه سره څنګه ورکوي یا کود
دا کوټ دلته مختلف شکلونه باندې خلک غواړي ار څه خپل تجربه نه پګټ پورته کاونه سره هغه کوټ ورته باندې خلک کله چې کوټ دا شول نه لای د نال لمخ په باندې وبو کې شینږي کوټ پور کوټ شینږي دا هغه شول نه لای او ځنه خلک دا کله چې شول نه لای چې شول ولګيږي یو پنځله یا شل ورځې بعد دې پکې شینږي دا چې ښه غاډي شي دا سرکخ نه مخ کې دې پکې شینږي نوال دا شول بوډي د خلک ګوري کله چې شول بوډي ځای پکې کې کوټ ورګي چې په ضرورت نه لري هغه دوزل کفایت دی
تاسو څنګه پوهیږئ چې مثلا یو بوټي ځای پیسې ودی
دا هغه شول رنگ نه معلومي دي کله چې بوټي قوي تک توري رنگ یې توري او کله چې بوټي ضعیف دی رنگ یې ځړې دی بس ورته سربل رنگ یې ځړې دی کله چې هغه رنگ یې ځل د بزګر پیږي چې دا که پام دې حالت باندې پی پرې خودل شي او دا صوبا شي نو خاص نه کوي نو بعد داغه نه به کوټ ورکې نی پرې دا شول جوړ شي تر څو چې دا سارو باچو او سامار تر رسیدي او بل په روسي دا تیر یو کال نه بده خو یعنی بوزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې دا ګڼ څون سره مخ دي تاسو چې جوړ کوي تیر کال نه تر اوسه پورې دا کوټ ډېر برابر نه تو برابر لوښ ارستین کور ته تیر کال موږ په بوجی 15 افغانۍ اخستو هغه نن په 3200 یعنی سکل د ګوزران کندز د ګان ستون سره مخ دي د وبو نشتون یو لامل دی د کوټ قیمتي بل لامل دی بل تیل قیمت دی که مخ کې یو تر څور یو سات کار کوو په 500 او 200 یا 1000 افغانۍ یو څو 1400 1400 یعنی در افغانۍ کار کوي نو سکل څنګه سال د بزګر د پاره ډیر ستونزمن کال دی
بل مایر سبزینی کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خود وریجو بیا هم لوړه سوې ده که تاسو مخ کې یو من وریجی مثلا په 100 افغانۍ او خرڅولې اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅ کړي
اند دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی مثلا تیر کال که وریجی وي په دې وخت کې 300 افغانۍ وي اوس 300 روپۍ نه شل ډېر روپۍ تفاوت راغلی یعنې شل ډېر روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه هغه مصارف پوره کړي یا هغه کوم مشکل سره چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه راوباسي نو داسې او بل موږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې موږ د بزګر اصلاح اوس هلته بیا وځي ډېر ارزانه وي یعنې د اوس په 300 روپۍ د کله چې منی کې د دې حاصل راوځي 200 افغانۍ کېدای شي یو من وریجه وي سټانډرډ مارکیټ موږ نه لرو کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد هغه به څو برابره لوړ وي اوس که موږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونو راتله خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري یا مثلا پیاز پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته د 100 افغانۍ وي مثلا په روژه کې کله چې د خپل افغاني پیاز موږ راوتل من 80 روپۍ نه وي 100 افغانۍ وي نور پیاز اوس په مارکیټ کې په 300 افغانۍ یعنی موږ د بزګر لپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ وي او هغه نرخونه په یو پامایو حالت کې پاتې شي نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده دلته
ډېره مننه
د دهقان مال ارزانه اخیستل کېږي خو دلته د دهقان باندې څو برابره قیمت خرڅېږي مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله دلته هغه مشهوره شوري چې دي سرخه زراعتۍ ورته وایي سنګي ورته وایي سرخه بغلانۍ ورته وایي مثلا باړه دي اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو د پروسس شرکتونه خوندو کې جوړ شوي دي دې سره سیله په نامه باندې شوله روان شوې چې حاصل یې هم ښه دی مصرف یې هم کم دی دلته وریجه چې وباسي وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي هغه هم که دغه شرکتونه نه وي دی پروسس ونه کړي دغه شوله هېڅ کله دا څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجود ده خلک یې استفاده کوي هغې کې بیا دا نه وځي
مسائل باندې خبرې کوو د کرنیزو چارو متخصص سیب غت الله خونزاده دغه راځي د کندز یو کاروانګر سربلان مایار میلمانه دی اوریدونکو کولای سي چې زنګ راوهي خپلې تجربې را سره شریک کړي خونزاده صاحب شغلی مایار مخکې د ځینو طبیعي آفتونو یا مرزونو یادونه وکړه کوم مرزونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې
مننه صالح صاحب د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې مایار صاحب اشاره وکړه د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله چې دا خپله یو مشکل دا د شولو په کرلو برخه کې چې ځینې جو کې هغه شولې هېڅ کرلو ته زمینه نه مساعده کېږي او ځینې جو کې که شوله وکرل شي نو د اوبو د کموالي له وجې نه حاصلات کمیږي نو بله ستونزه د تاسو د آفات ویلې آفات البته دلته آفتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي ستدي شوله کې یو د هغونه مثلا چنجي دي شوله یو نو چنجي دي سپین چنجي په دې شوله کې پیدا کیږي چې دا مثلا د شوله دغه د پایا څخه ساقه یا سٹم دغه کې نه نوځي دغه لمن زوري مثلا دلته عملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي د زراعتي د افاتو د اقل لهذا اتخ می حالت موجود وی نو هغه بل اخر حالت بیا تکثیر کوي زیاتیږي نو دغه د وچنه بیا د شول دغه اغله من زوري دغه کم ساقت شه یا د پای د شول نو دا چې لمنځه ورونه شول د شبکې دا او شول د وچدا سبب ګرځي ځینې ملخونه دي شنه ملخونه چې دم شول د پانه خوري البته پانه د خپل خاص هغه چې دی استفاده کوي نو دسه ملخونه شتون لري او ځینې دسه امراض هم شته دي مثلا د شولو مثلا لاندې د ریخو کې ځینې چنجي دي ځینې امراضونه دلته ملګيږي کړي شولو کې نو مختلف مرضونه شتون لري
د شولو بل اخوند ده صاحب دغه چنجي د لمنځوړلو لپاره کومي تجربه تحصیل لري
د دې چنجي د لمنځوړلو لپاره سالس محترم دا البته دلته کوم برخې چې زراعت مثلا مسلکي برخه د امراضو هغه پیشنهادوي ډېرې طریقې دي خو متاسفانه چې په هغو طریقو باندې دلته ډېر کار نه ده شوی البته د حقینو ذهنیت سازي نه ده شوی حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري مسلکي مامورین دي نو هغه یاد دي یادی امکاناتو نشتون دیو جنا یادی دیر منظم کار نشتون دیو جنا هغه طریقې په لار نه دی چول سوی په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د مونږه بازګران چې دی دلته په دې برخه کې البته هغه کم خاغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دی چې د زراعت هغه پیشنهادوي مثلا مسلکی کرنیز بحث دا ده چې هغه نه استفاده وشي مثلا دغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دی دغه لمنځه ویول سي او د تیرو کالونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دی هغه کرنیز ساحې پاکوالی دا مسایل پکې نقش لري او د تیرو کالو مثلا دی هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض دغه آفت موجود وو دغه بقایا هغه مواد چې په غمزګه کې دي دغه لمنځه وړل یا ټولول یا دغه سوزول دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري او دلته مونږ او زمونږ بازګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې مونږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض مونږ کنټرول کو او یا لمنځه لاړ ویسو نو مونږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي نو هغه طریقې کې مونږ دومره کار نه درسوي په دې اړینو باندې یا ذهنیت سازي نه درسوي یا مثلا راهنمایي نه درسوي دا کارونه نه دي سوي نو هغه اخیری گزینه چې د کیمیاوي موادو استفاده ده مونږ هغه گزینه ته مونږ او د مونږ حقین ټول په دغه کې دغه استفاده کوي البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي دغه امراض دي کنټرول په برخه کې غنه استفاده کیږي
بل اخوند د سپټو په خپل خبرو کې د غټورو حشراتو یادونه وکړه که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده
غټور حشرات د څه یو مسله ده صالح محترم چې دغه په دې طبيعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د لمنځه وړلو کار کوي ځینې مثلا د د وګي البته وګي د محصول لمنځه وړي خوري یا لمنځه وړي هغه کې مثلا کار کوي ځینې مثلا ریښې لمنځه وړي نو د مفیده حشرات بیا داس یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو زدیت بحث دلته دی ترمنځ ته مثلا ځینې مفیده حشرات داس یو ته مفیده ویلې سوچ هغه کوم مضره حشرات چې کوم دمن کښت ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمن زوري. یعنی دوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي څنګه لاروا مرحله کې یا بل اخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمن زوري. نو دا مفیده حشرات دا کې داسې او بس لري چې ځکه موږ مفیده ورته وایي چې دا په یو نحو د موږ د حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کورتلو کې کومک کولای شي.
ډېر مننه خونزاده صاحب. سربلند معیار تاسو تر اوسه تاسو مخکې د مارکیټ یادونه وکړه. په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستانی وریجو او ترکی وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. داغه یو علت ادا ده چې د افغاني محصولات یا افغاني وریجې چې دي دوی خپوخ نه ورکوي. مثلا کومه یو من خپل وطني وریجې پخېږو کېده چې 15 غره وریجې ورکي، او کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا پخو هغه 10 غره وریجې ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپله دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستاني یا هندۍ سیلا استعمالوي. نو کله چې موږ هغې نه پوښتنه کوي تاسې ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغوی وایي چې موږ پر انسان 10 بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي، تر مازیګر یا 2 بجې 3 بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریان ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. او دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر مازیګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور ګما دانه دانه په دې کې پرتې بل ډیریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا 10-15 غوره ورکوي، پاکستان اصل غره وکي نو دا غي د ډیره د موږ ته ځکه موږ خارجي وریج استعمالو وطني وریج نه موږ ډاټا کو.
بلې سبغت لا اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص یا څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح سوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید سوي تولیدات یا خپل وریج برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایی مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل د قضیه دا ده چې دغه د مونږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې مونږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته لدې نه چې مثلا البته دا مشکل د مونږ دی د تخم نه شروع ده تر هارویست مثلا د محصول راټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټول کې مشکلات زموږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډیره یو زړه او ډیره یو سابقه البته طریقه ده چې ډیر خپل زحمت تر او په ډیرو وختو کې مثلا زموږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا 10 ورځې ځینې جو کې ته 15 ورځې کې په اوبو څاکی اچوي، وروسته د غنۍ راباسي، بیا هغه مثلا نینې کوي په دې کې د اور برسره دی دیګي وی نو کې نینې کوي. نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه، نو هم وخت زیات نیسی هم زیات نیسی او هم مصرف کې راځي.
او خدای صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده، یعنی کله دغه فابریکو شمیر زیات سی فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلیږي؟
بالکل حل کیږي. دغه د شولو د پروسس د کوم فابریکې چې دغه ډیره ګټورې دي او خلکو لپاره د اسانۍ د کار اسانتیا رامنځته کوي، اما متاسفانه چې اوس هم ډیر شمیر زمونږ بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه اشاره وکړله، البته دا د مونږ د شولو محصولات دا د منګا داخلي مصرف د وریزو نه پوره کوي سالې سمفرم. نو یو لټ د ډیر د بهر نه مثلا دلته شولې وریجې راوړيږي مثلا هند هندۍ شو وریجې او پاکستانی علت دا چې موږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریزو مصرف د خپل د هیواد د اوسیدونکو پوره کړو. یو علت دا ده. نو دغه کوم وریجې چې دلته تولیدیږي د موږ بزګران کچېرې دا مثلا د بهر نه د وریجې راوارد نشي را نشي نو دا د قیمتونه به ډېر نورم لوړ شي ډېر به لوړ شي نو بیا د خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت هم دا ده چې بازارونه او نو کچېرې په دې باندې کار وشي چې موږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي چې موږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې دي او یا د اوبو د کموالي له وجه نه یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم د کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي چې دا مسلو باندې کار وشي هغه کوم ساحې کوم ځکه چې موږ چې د شولو د کښت نه پاتې دي هغه بیرته موږ اتې ته آماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي. نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي البته منظمه پروسه غواړي مسلکي کار غواړي د بزګرانو سره کار وشي راهنمایي وشي البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هر برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه نو د موږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطح بزګران ډېر په مختلفو وسایلو ته په مختلفو ټکنالوژي ته او ډېر مثلا په هوای ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت په بهر وادو کې ډېر پوهه ورسره وي. نو متاسفانه چې موږ بزګرانو سره لاس نیوی نه ده سوی ډېر په ستونزو کې دي ډېر په مشکلاتو کې دي هر برخه کې دوی ستونزې لري مشکل لري. نو اساسي کار نه ده سوی اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي همداسې لکه معیار سره اشاره وکړه د کیمیاوي کوټونو سره البته به کیفیت دي چې بهر وادونه راوړيږي نو دغه برخه کې مشکل لري د موږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې د بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوړيږي د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا د غیر ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا قسم درمل دي. او بیا چې د موږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه البته چې د شعام په بازار کې مثلا دکانداران وي دغوی د خوانه خرڅیږي چې دا خپل ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې د خپل دغه مسله ده د البته د هغه بحث بیا موږ نه ورځو د محیط زیست په برخه کې دا ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې ما یاسته اشاره وکړه د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي مارکیټ تنظیم غواړي چې هغه بهر برخه کې مثلا کاغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي یا مثلا مسؤلین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډېرو برخو کې د
موږ واقعاً اخوند د سپتا سو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راوخلو کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکي نس راخیستلې کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس کله نه کله نروخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن معیار دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی.
مننه سالی صاحب. سالی صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځه اتیا سلنه په زراعت کې مصروف وي دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري وکړي ډېر کار به وکړي خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې بزګر دهقان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخونزاده ته یوه خبره وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي اعتماد سازي وکړي خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هېڅ اعتماد باور نه لري. دا ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده تر سره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. لوی تجربه تاسو سره شریکوم د تیر کال.
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د موستر اغلی دا یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګر تل تا دغه ورکې ټریننګ ورکې عملی او نظری د زما کې ګډون وکړه. نو دغه ادارې د موږ تاسو ته کوي و چې موږ یو جریب غنم کړو تاسو نمونوي تاسو به سرکار هم تر تر شل پورې تر اصل حاصل پورې تاسو موږ سره تیار شئ. پروګرام چې تاسو موږ راغواړو تاسو به عملی تورې تندازري او عملی موږ له سمه ده ته یو جریب موږ ته غنم کړل چې یو جریب غنم موږ کړو یو جریب نه تاسو موږ درې سو من غنم حاصل اخلو. یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سال یا سل ډیر سال یې تر دغه تسلم نه کم غنم نه اخلي. نو دې دا یو جریب موږ راوښتله اول خپل بکلا به لیوال کلا ماشین باندې برابر ایک بار دای دغه مالونو فاروی راو دای ته کې وشه نه تور کوټ دای دای قطاره کې په راجه باندې غنم نال کوي په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ته یو راځه کومه طریقه باندې تاسو غنم نال کړ دا یو جریب موږ به یو جریب وته نه لري دا یو جریب داخې ته مو کړو یا دې ګرول دا کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کړی که دا رقم مو کړو دې مصارف څو چند ډیریږي او به نتیجه معلومه نه وي چې نتیجه مثبت ده که منفی وي. دا غیول چې موږ تاسو ته کوو چې تاسو مثلا شل جریب دې قانې کړئ په دې صورت باندې الله سو کړئ دا شل حاصل تاسو اخلي الله کړئ تینځه وکړئ دا ټول حاصل تاسو اخلي موږ له سمه ده کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شل دا ثمر ته ورسېدل دا خلک اې څنګه عملی یعنی څه کوي دا کار به نیمه کې پاتې ولی د نیمه نه دې پوښتنه لازمي کار نتیجه نه ورکړي یعنی ترشل او دغه شین ته موږ به راغلو وختلو بیا غ پټی خاون نه ما پښتنه وکړه چې دا پروسه خو د څه وجه تر ترشل پورې د 50 بزګر باید دا وګوري چې دا به حاصل څه کوي دا حاصل باید موږ مخکې راغلی څو نه غنم کیږي. بیا غ ما ته یاره چې یو وخت ما خپل غنم د کوډ ټول شین اور کول دا خلک لاړو چې ورک شلو دا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشه دا غنم ضعیف دی یا تا کوډ دی واکه په کار دی او بو ته په کار دی تاسو راځي ته بو کوډ ورکې کوډ دراوړی وای دغه مشته مونږ ته یاره چې تاسو مونږ په کار کار مل لري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه تر کوو یا واکه چې کله دا غنم دغه شو حاج کوم کړل او دا غنا دا غنم خراغلو نسبت دی چې مصرف هم ډیر کړو یعنی هغه مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر چې وتر شل او څه کوو چې دا اصل شل مانه وکړ دی او جره زما غیر فل 50 مانه وکړ.
بله
نو دا پروسه هم دې په پاتې شول نو ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت راهنمایي دا غي دغه نو ته پورې داسې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا و څنور نه لري کې چې کله یو افات راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري حد پورې متخصصین باغی کې کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی بل اخر هغه مرض هغه افات د مینځ جوړي په بدبختانه موږ په ملک کې داسې وسنسه چې کندوز د افغانستان په ساته د افغانستان کندو متخصصل کوي یو لقب واخذ چې دا د افغانستان کندو دی دغه دې حاصلات هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جاته خارج ته صادریږي.
بله واقعا
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکی یو یعنی غټ مارکیټ وو ټول عالم کې یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی بچنجو الله.
بله مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو د کپلندو ټکو یادونه وکړي چې د یو څو ثانیې لرو.
ښه یعنی د خټکو مرز یعنی کله تیر شلو دا نظرات دا پیدا کوي دې مشکل پته کړي د عامه خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کارن په تیرې دو سره و دغه مرز زمونږ ته له اوسبر ته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلما د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطع سو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واورید د پروګرام میلما نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان مایار چننمو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړي لوریدونکو.